احمد شبریم دا سدی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږکال په داسې وخت کې رارسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډیر شوي دي، ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه، بیا د پنالټي په وخت و د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکې لوبډله به هم نیمه پای لوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبو کې اسپانیا او هالنډ نیمه پای لوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب د جولای میاشتې په 20مه پیل شو او د اګست تر 20مه به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. یوش مر افغان میرمنی وای چې په کابل کې د مظاهره مخنیول شوې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوش مر ځوانانو نظر مو اخیستې ده چې له بیکاری شکایت کوي وای چې نورو هیوادونو ته ځو. بلور ته ودا ووري چې په تیر یو کال کې اروپا ته د تک پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړی ورک شوی دي. په پاکستان کې مو د یو افغان کډوال خبریال حال اخیستې.
مامدا کبال لټرول خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذاتی که یو کاریز تک چا ولیدی چې د کاریز را ووتی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په کابل کې شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یو شمیر موترزو میرمنو ادعا کړې چې اعتراض یې له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یو شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیت ونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یو شمیر افغان میرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شبر صاحب په درې بېلابېلو ځایونو کې کابل دغشان په تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې ادعا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغشان دوی سره زور او زیاتی شوی دی، دوی وهل شوي او ټکول شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي دغلته طالبانو ټانګونه او رینجرې راویستي او د دوی د اعتراض مخه یې نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې د دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر یې لتر لږه 15 میرمنو ته رسېده اعتراض کړی دی او دوی په دغه اعتراض کې له نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت باندې نه پیژني او لږ تر لږه طالبان دې اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لږ تر لږه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمېر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې له افغانستان نه کډوالې شوې دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي، په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی چې دی د افغان میرمنو دپاره د کار او زده کړو غوښتنه کړې ده چې باید په کار باندې بندیز لدی شي او دغه شان یې غوښتنه کړې ده چې د زده کړو کومې دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت باندې نه پیژندل کېږي. څو ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرامو چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپای اتحادیه وایي چې د مدیترانی سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیې غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 6 کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس 6 کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د غیر قانوني کډوالو د مخکوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د 6 کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې 1,600 سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راوروسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتیدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانی له لارو کار اخلي او دا اوس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت په اصلي لارې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور له مخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره د غټه چې د زور نه ته دا ډیر دی، دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دی.
د سیډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په څیر هیوادونو پوله ساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شوهی ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت دخوانه او د ترکی په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګې دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک دې کندو ته غورځول کیږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوئ او بیرته وځئ دې بلې کندې ته ځان وغورځوئ. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیفه دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګېږي دلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. د هغې نه وروسته بیا چې کله مثلا دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، اندل تور باندې ډز کی.
د تیر چهارشنبه په ورځ د ایتالیا ساحلونو ته نږدې د پراغوشتونکو یو بیړۍ ډوبه شوه او لښته لږه یو 40 تنه پکې مړه شول. د دې بیړۍ سپرلی د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو له افریقا وهبدار از له ترکیه څخه ایتالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناغښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوبې شوې او سلګونه پناغښتونکو الهکه بلمړه شوې دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتره کې یوه بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. د دې بیړۍ سپرلي افغانان او پاکستانیان وو او لږ تر لږه 8 تنه مړه او یا تري تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یوه بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناهغوښتونکي ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا 6 کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان حبس کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خپرونه کې درسره شریکو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بزګران او اسدی رډو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې څه د خطر د څنګ بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمېر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداری سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. او 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسیدونکی دی او د شاوخوا 23 تنه کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د دې ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه وروسته یو چکالی د ځمکې د عاید تاخیس کې او د وسلاستر زنه ناسوي.
موږ ته داسې د اصحابو مرضې راچولې دي، کم نورې ناروغۍ راپېښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې کلونه وي وه هلته موږ اوبه درلودې، کاریزونه مو درلوده. اوس په کل نوزاد کې که یو کاریز تک چا ولیدی چې د کاریز راووتئ، بلکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بار اکړی په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلله په خپل فکر باندې وو چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چې جوړې څاګانې کیندلې وې دا هغه خو وچې سولې برمیس ولې برمی ولاړې. اوس اتیا او 140 سلو ته ځان ورسوي برمو. اوس یې مسلمانان یو سړی که په سلو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا او اتیا او شپېته اندارې برابرې کې هغه سړی به یو څک پیدا کوي چې پر پریو جیر په ولګی. نور مسلمانان ستړي خوار وزار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري. د دولتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ په تبایي ولاړو د وچکلی د لاسه.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت اوسیدونکی دی او د کلونو کلونو د لاس په تړه کوي شودل سوی باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوی دي. دی وای باغونه ځکه وچ سوی چې د هلمند په سیند کې اوبه نسته او تر ځمکو لاندې د برمو اوبه هم وچ سوی دي.
فیل من کې وب ډیر وای نو خدلته بوس به یادله مشته بو به یادله نو ولي به مرده شو چې کلک نشته نو خو وب نشته نو چې وب نه فیل من کې نو مشته بده کوم خو وب را ورسیږي وادر ده نو خو مرده مو بنل رو خدلته وب نشته زادي برمی مو ولي دي برمی چې په خوا د دغه ځای ما په اثر کې برمو ولا پر 1 متر د وب ګلو وس 30 متر 40 متر د وب ګل ورسیږي خو خلکو مثلا پر 40 متر باندې یا پر 25 متر باندې شمسیانه ماهی ورشوکه وشه پر 50 متر باندې ورشوکی خو بنه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو تر څنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی. چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی پرای او زی رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نموړي ځای رسنۍ ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریب ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدري سره مخامخ نو موږ بیا را ولاړ سو دغه خواسې ور وتړو او که څه هم اوس په ناصراج کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو. که مرچی ته تاشین غزاک ته زه بوځم په سوو کورونه نه په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواته یي چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نه اوبو په خاطر باندې. او حال دا دی کوم ترخنه ورته بوځم چې دا ډېره شنه علاقه وه د ډېر وخت څخه دلته ډېر مخلوق ګزاره کول 15-20 کوره دي. که تاسې زه ورولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی چې د یو برمې د یو څه پر برابر به روغ پاتې سوی خو هغه مطلق موږ د لاسه ورکړی دي. وچ
د افغانستان د دې جګړه ځپلي ولایت اوسیدونکي وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال یې غم ونه خوري نو دغلته به یو بشري ناورین رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې سرد خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوي چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدي سیال څخه.
مننه شي پرسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي ایالت په ماوي ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري پناځایونو ته هم تخلیه شوي دي. د سیمې اوسیدونکو چې ژغورل شوي دي وایي خبرداري ورته ناوخته رسیدلې دي. د سیمې اوسیدونکو چې رویټر سره خبرې کړې دي ویلي دي چې د حقیقت خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مګ بیرونه وتلی وو اورز مګ کور سره نږدې وو. د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په فایل کې مګ فکر کوو شو د تیلو پمپ ورخي سید زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې پورز د لاهینه خرګوټي اوسیدونکو پرې خدل شي وو چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه. د هوایي چارواکو ویل هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی روښانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوي ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغې کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کېږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوي کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي. دا اور لګیدنه تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. د رویټرز د راپور پر بنسټ د پنځشنبې تر ماښامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرزه جان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوي په سیمه کې د اور وژنې هڅې مخته تللې دي او پرمختګ یې کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم و او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلې دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري، د کاري فرصتونو نشتوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دی به له ځوانانو سره د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه اخیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي پخوا به یې له نورو ځوانانو سره ډېر فرهنګي فعالیتونه کول، خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دور هم جمع شده بوده.
موږ یو شمیر ځوانان راټول کړیو، کلتوری فعالیتونه مو کول، زموږ کارونه اورېدل کېدل، هغه کسانو چې زده کړه کوله هیله مو دا وه چې یو ځای ته ورسیږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت پخوانی کارکوونکی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نوموړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش بون
د کار له لاسه ورکول سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو، او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې پخوا مو درلودل. هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکی په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خود او ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه وو، زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
در افغانستان کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل،
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولی شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته څه اخیسته ستونزمن دي او اتمن کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې له خپلو ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي راډیو ته وویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېواد ته.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپا موکو در طالبانو در حکمت لراتک روستا دستون زی دیری شوی خواهین در ملزدک رو منی شوی استادان و اکادمی کارکون که در گواخونو لعمله لحواده و وطل
دا پا دستی حال که در چه ترده مخ که در افغانستان در بیارغوانی لپاره در امریکا در زنگل سرمفتش دفتر سیگار ویلیو چه پا افغانستان که در طالبانو لبیازلی و اکمنی دو روستا سلگون زرکسانو خپل دندی للاس ورکلی دی. سیگار در چوار لسو یو کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته به خپله دندې له لاسه ورکړي د 200 او 900 زرو ترمنځ وي، او ښځې به د نارینهو په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي، او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 68% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اګست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یوه ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په کوڅو کې کباړ ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سنا کاکړ شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
له خبریالۍ تر کباټولولو
ډېړنې به مې کولې. بیا زما دا وروسته زما روغتیا علاج چې کوم دی دا لږ خراب شو. بیا ما همدا کباړ لټولو خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناه
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنیزه شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنۍ خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلورویشت کلن نصرت الله شاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی. د لوپټې په نامه یو رسپانه کونړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغه سره مې کوښښ کاوه چې ما ته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي، خو له هغه مې به تر پلی ونه کړ.
شاب اوس خپلې ورځنۍ بوختې کیسه داسې کوي.
کله چې دوه تل موږ کوم بیا ځان برابر کوم سهار نری وکم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سو یا تاسو.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده. د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید د خپل مسلک نور هم سټډي وکړم، یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کړم او دغه سټډي کړم، پی ایچ ډی وکړم، ماسټري وکړم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیاسلي واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل په خپل یو تاس څخ پور شوی راپور کې ویلي چې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخه د خپلو دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1,500 سب چوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي، له 150 ټلویزیونو شبکو له اویا کمې فعالې دي، د 300 راډیوګانو یوازې 170 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېر دوو کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکونکو او ارجنګ سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي، دې خدای دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دې نشي. خدای په مکلف کړی اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نور کوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کمواله راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیا 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیا دونه لوړ شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو پر قوم کے اور ایجنٹ کے تدم السلام منور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت کی وائس فور سوال دی پتنی دی کریم وختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی وائس خاطر وی ور ممی دا ٹیلیفونی خاجی دیر وقت منظور دی دی وزارت لقاء مکمل کار خلاص دا دلتا ولا کی ریاست کی اس ستونز دا او کپ شرکت کی دا دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی، عوام هم ستونزې ده. کدا دې موږ پیام نشر سی او مشران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کچا چرته تاسو زموش ویب پاڼه ته ورشي، دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې د ازادي راډیو لاري په تیرو 40 ساعتونو کې خبري شي او خبره شوی. البته د ازادي راډیو په خاني راپورونه هم له متن سره په ازادي راډیو ویب پاڼه کې پراته دي. په دې خبرونه کې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وایي په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د سحر کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د سحر